یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست. ویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافی اقدامات کړي دي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې تمدنن د جنیوا د کانفرنس په دویمه او اصلي ورځ نړیوال افغانستان سره د خپلو مرستو ډاډ ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د جنیوا په کانفرنس کې نن د څلور کلونو په مخه افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه معلومه شي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو هیڅ متحد ته دا د منلو نه ده چې افغانستان ورته په یوه تهدید بدل شي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2021 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام ازادي راډیو ته له جنیوا څخه وویل چې د افغانستان له لوري یو شمېر سندونه د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي.
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات سته او د دنیا د خوا تعهدات سته.
د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس پرون پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وشوې. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان 16 کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شاغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکي کال په فبروري کې جوړیږي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحد ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. د فرانسې پولیسو د پلازمېنې پاریس په مرکزي برخه کې د پناهغوښتونکو د یوه کمپ ته تشولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. دغه سلګونه پناهغوښتونکي چې ډیری یې افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل شول، خو بل ځای ورته مشخص نه شو. رضاکارانو پرون دوشنبې د پاریس په مرکزي برخه کې د پناهغوښتونکو ته شاوخوا 1500 شنې خیمې برابرې کړې او ډېر ژر په پناهغوښتونکو ډک شوې، خو پرون د خیمو تر ډکېدو ساعت وروسته پولیس د کمپ ته تشولو لپاره لاس په کار شول. څلور دېرش کلن افغان پناهغوښتونکي شهاب الدین وویل پولیسو ډېر زور زیاتی ورسره وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانیان چې د کمپ د تشولو عکسونه تکان ورکوونکي بللي ویلي دي چې له پولیسو یې د دې تصفیې د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر 16 تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کنتاس وی کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایه رئیس الن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجوده شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات کارونه کړی او ډاډمن دي چې نړیوال بور سره مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه غړي لري په دا رامنځته سو.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
د هماورې چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ بالاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات کړي او ډاډمن دي چې د نړیوالو مرستې به جلب کړي. دا خبره د ولسمشر د مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې حکومت تازه له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون هم جوړ کړی دی. دا سرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی په یو بل ساعت کې د جنیوا د کانفرانس دویمه او اصلي ورځ پیل شي او تمه کېږي چې د ورځې په پای کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې نوې مرستې اعلان کړي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري چې د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
سنګزی صاحب ډیره زیاته مننه. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات ترسره کوي. د خلکو اندېښنې هم شته. یو شمېر کابل ښاریانو سره مو خبرې وکړې. افغانستان سره د جنوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په اړه د دوی اندېښنې دادې چې دغه مرستې به په پوره شفافیت ونه لګول شي. جمعه جان اسکزی او فرهان غفوری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
زما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغلې دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري پکې کیږي. هغه په کته هغه کیږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسان ته نور کول کیږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو دوه ورځنی کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی. له بلې خوا د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تازه اداري فساد سره د مبارزې لپاره کمیسون جوړ کړی او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې 15 غړي لري په دا رامنځته سو، هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
لبلی خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه لګول کېدو له امله په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکارۍ کچه په لوړېدو ده. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره تر سره شوې مرستې تر اوسه پورې سم توګه باندې نه دي مصرف شوې، او دغه مرستې د سم نه مصرفېدو له وجې نه د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده، او دغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده. نو په کار داده چې راتلونکي کې دغه پیسې په سمه توګه باندې مصرف شي.
د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې د اداري فساد په اړه تر ډېره نیوکې په کورنیو بنسټونو دي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پرون د جنیوا کنفرانس په څنډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتلې چې هغه مرستې تر فشار لاندې راولي چې حساب نه ورکوي. بلی ستانکزی صاحب
مننه. ناجیه صاحب له کابل موږ سره راپور شریک دا چې افغان حکومت وایي کافي اقدامات یې کړي چې په مټې هیله مند دی د جنیوا په کنفرانس کې د نړیوالو نظر جلب کړي او مرستې ترلاسه کړي. په همدې تړاو د اقتصاد پوه او کارپوه ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه لرو. دودیال صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست په دې ورځ باندې. د افغانستان حکومت خو وایي چې کافي اقدامات یې کړي، مګر پخوا یعنی تیر کال چې کوم رقم خپور شو د روڼتیا د نړیوال سازمان د فساد د انډکس په برخه کې افغانستان ډېرې کمې نمرې واخیستلې پکې. څه فکر کوئ چې آیا وبتوانېږي نړیوال ملاتړ او مرستو ته وهڅوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نو مخکې تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نړیوالو نه افغانان ډېر ممنون دي، ډېر ورڅخه خوشحاله دي په دغو شرایطو کې چې تقریبا د ډېرو هېوادونو اقتصاد ټکان خوړلی ده. یو اقتصادي بحران تقریبا لیدل کېږي او ټول د یو شوک سره مخامخ دي، او خو دوی بیا هم افغانستان هېر نه کړ او د جنوا کنفرانس کې څنګه مرستې ومهم شولې. او د دې حق ده، موږ فکر کوو چې د دې حق لري چې دا مرستې مشروطې وکړي، او باید د افغانستان دولت هم د خپل ملت زوریدلي ملت په خاطر او هم د نړیوالو د دغو تنګو شرایطو له امله دوی باید ځان عیار کړي او دغه د فساد سره مبارزه او امنیت ته ډېره توجه کول او اقتصادي برنامې شاملول. دوی مجبور دي چې دا د نړیوالو سره ومري. امید دا ده چې بیا د تېر وخت په شان فرصتونه له لاسه ونه وځي. تېر وخت کې مونږ همدغه د بروکسل کنفرانس چې څلور کاله مخکې دایر شو، په هغه وخت کې هم د دنیاوالو غوښتنه همدغه وه چې د بروکسل د کنفرانس دغه 15 میلیارد ډالر مرستې په ښه شان ولګېږي. اما د افغانستان د مجموعه ګزارش یا د مدني ټولنو راپور دا وښودله چې خلک لا هم راضي نه دي د دولت د اقداماتو څخه.
څه فکر کوي اوس به تازه حکومت ژمنې کړي دي د سولې او ملي انکشاف په نوم یو طرحه یې 4 کلونو لپاره جوړه کړې ده. آیا دغه طرحه جامع ده؟ تاسو پرې خبرې که څنګه؟
او دا طرح نه مونږه خبر شو سره د دې چې ټول ملت سره دا نه ده شریک شوی، خو دوی د یو کاري چوکاټ په نوم باندې د 4 کلونو لپاره دا عاجل جوړه کړې ده. خو د دې نه بر علاوه دوی یو بل کار هم وکړ، دغه د کابینې غړي معرفي کړل، بعضې کسان د مفسدینو په نوم څارنوالۍ ته معرفي کړل، حتی بعضې وزیران والیان مشخص، او دغه د کابینې غړي هم ناسه پارلمان ومنل د فشار سره سم. دا ټول په دې معنا چې دولت غواړي نړیوالو ته وښيي چې موږ ګویا د عمره تیار یو او فعال شو یو، یو شمېر مفسدین هم معرفي کړل. دا په دې نوم خو د دې دغه چوکاټ چې ده په دې کې د سولې ته ولایت ورکړ شوی، د فساد سره مبارزې ته اولیت ورکړ شوی، د معارف او صحت برخه پکې شامله کړې ده، امنیتي مسایل پکې شامله کړي دي. دوی د یو کاري پلان په نوم د 4 کلونو لپاره دا جوړه کړې ده. د کاغذ په مخ ډېر څه مسایل پکې راغلي دي، غذایي مسؤلیت چې افغانان متاسفانه په بد وضعیت کې دي، د سوې تغذي، د غذایي موادو د نرخونو لوړېدل، دا ټول لیدل کېږي. یعنې د دوی برنامه واقعي ده، د کاغذ په مخ باندې ډېره معقوله ده، خو موږ ټولو تشویش باندې کې د شاید دوی به په دې کې څومره کامیابه شي یا به نه شي.
ډیره مننه کوم پوهاند بشیر دودیال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغان حکومت د جوړې شوې طرحې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک
کړ.
اوس هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه. محمد حنیف اتمر په جنیوا کې دی، چیرته چې د افغانستان 2020 لوی مرستندوی کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوی دی. له ښاغلي اتمر سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې د افغان سولې د هڅو، د مرستو د جلب، د څرنګوالي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنې کړې. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره مطرح کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنی څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او دا جنګ ختم شي؟ او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول پیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او تقبل دي مثبت ورته، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو لپاره او د اقتصاد د چلولو لپاره دغه تاسو ته ضرورت دی.
ښاغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو هغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دا اینده پینزو کلو ده پاره یو عمومی هر ارخیز پرگرام دی چه ده افغانستان ده دولت ده خواه متوسل ویده چه دری مهم محورونه لده. یو ده سول محور دی، دویم ده اقتصاد محور دی، او دریم چه اساسا ده دولت او ده دولت ده جورولو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات سته او د دنیا د خوا تعهدات سته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي. سبا به د خیر سره په کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو څهیعنې بحث پر شوی دی، اوس باید توافق ته ورسېږو، او پر دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي.
تشکر. طوری که همه میدانیم از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده، آنچی اونا انتظار دارند.
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارند و تغییر جدی را آرزومند بودند. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که او این از او این کار شده نمی‌داند. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی دارن که تنها در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل که عرض کردم بنابراین دو دلیل. بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه 5 ساله‌ای که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی های فوری عاجل و اضطراری مردم در نظر بگیره و هم اولویت های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم یک تغییر قابل لمس رخ بده.
خاقل اطمر در سوال مسئله تبراشو په دوه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغه سي پرمختګونه چې خلکو یې توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري کولای شي چې له نړیوالې ټولنې له استاجو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي، هلته که څنګه؟
په دې خوشحاله یو چې مذاکره شروع شوې ده او مذاکره دوام لري. اما دا چې پرمختګ نه دی شوی تر اوسه پورې، البته په دې کې هم باید وضاحت ولرو چې په لومړي سر کې هدف دا وایي چې دواړه خواوې د مذاکرې پر اصولو باندې په توافق برسیږي. نو هغه اصولو کې په ډېرو شیانو دوی توافق پیدا کرده، یوازی دوی موضوع قاتلی چه که آخو باید توافق حاصل سید متاسفانه بندی زنی که مذاکره شو پیشرفت نده کرده و توافق نده حاصل سید. موش به هرو برو در دنیا سر در خبری کهو چه در منطقی اجماع، سیمیز اجماع و بینمللی اجماع باید در حوال منز تراسی تقویت سید د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره په یو اصلي منبع بدل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرو چې له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه، د اوس د جنیوا په کانفرنس کې دی چیرته چې تمه کیږي له افغانستان سره نړیواله ټولنه خپلې مرستې تازه کړي. کولی شي د ازادي راډیو په فیسبوک او همدارنګه ویب پاڼې او یوټیوب باندې د ښاغلي اتمر سره دغه ځانګړې مرکه چې په ویډیویي بڼه شوې ده وګورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بل اخر و منله چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د نومبر په دریمه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی خپله ماته نه ده منلې او تر اوسه یې له دې ډډه کړې چې د قدرت د انتقال لپاره دغه پروسه رسما پیل شي. نوموړی به د جنوري په شلمه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کوي رسما قدرت هغه ته وسپاري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همداسې به جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر انتخاباتو نږدې درې اونۍ وروسته پرون دوشنبه ومنله چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته به د انتقال پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې خو ویلي دي چې د انتقال د پروسې د پیلولو لپاره د فدرالي ادارې له پرېکړې سره موافقه کوي. له دې مخکې د عمومي خدمتونو د ادارې مشر ایملي مورفي بایدن ته خبر ورکړی و چې د جنوري په شلمه لوړې له مراسمو مخکې ټیم د انتقال پروسه رسما پیلولی شي. ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل چې د هیواد ګټو ته په پام دی ایمیلیا او د هغې ټیم ته سپارښتنه کوي چې د لومړنیو پروتوکولونو لپاره هر هغه څه چې لازم وي ترسره کړي او هم یې په دې اړه خپل ټیم ته ویلي چې ورته چارې ترسره کړي. د عمومي خدمتونو د ادارې دغه اقدام د بایدن ټیم ته د دې زمینه برابروي چې بالاخره فدرالي ادارو ته لاسرسی ولري، له چارواکو سره تماسونه ونیسي او د مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوو پیسو ته لاسرسی ولري تر څو له اسانه انتقال سره مرسته وکړي. دغه پریکړه همداشان بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس ته لار پرانیزي چې په منظم ډول د ملي امنیت په اړه هغه معلومات چې ترامپ ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې د ډیموکراتانو او یو شمېر جمهوري پالو د ټرمپ پر ادارې د انتقال د پروسې د ځنډېدو پر سر فشارونه زیات کړي وو. هغې پروسې چې د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د دې هېواد هڅې او د ملي امنیت د ګواښونو په وړاندې اقدامات له خطر سره مخ کړي وو. د بایدن ټیم د دې چې له درې اونۍ ځنډ وروسته د انتقال د پروسې لپاره دولتي مرسته ترلاسه کوي هرکلی کړی دی. بایدن دا پریکړه د واک د اسانه او سوله ییز انتقال لپاره مهمه بللې ده. هغه په یو بیان کې وویل د عمومي خدمتونو ادارې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس په څرګنده د انتخاباتو د ګټونکو په توګه مشخص کړي او راتلونکې ادارې ته لازمي منابع او لازم ملاتړ چې د قدرت انتقال په اسانه او سوله ییز ډول ترسره شي زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر مورفي چې په دې اړه د اقداماتو د نه کولو پر سر پرې مخکې سخت انتقادونه شوي وویل چې د انتقال لپاره د پریکړې د ځنډ تر شا کومه سیاسي انګیزه نه وه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د احمدګي څخه تاسو ته جزئیات درکړل چې بالاخره ترامپ منلې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اوس له ناجیې ساپۍ واورو.
د افغانستان د مالی وزیر وایي بیکاری، بی وزلی، روغتي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي او د زیربناو د کمښت ترڅنګ د کورونا وایروس خپرېدو د هیواد اقتصادي پرختیا ټکنه کړې ده. د مالی وزارت په یو اعلامیه کې د عبدالهادي ارغندیوال قوله لیکلي چې له همدې عمله افغانستان د نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري سو د ملي چوکاټ په عملي کولو سره تر 2015 تم میلادی کال پورې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی خغلی ارغندیوال د جنوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د کانفرنس ګډونوالو ته ویلي افغان حکومت ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په عملي کېدو سره به افغانستان په راتلونکو 5 کلونو کې له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې 100 میرمنې د سبو او میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې روزل دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شوې دي.
دغه وزارت وای چې دغه خزی د سبو او میوه د پروسس په برخه کې
جنیوا جنیوا
سادی پلاوه به په ځان بسیا شي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني 15 وی پوله، یو یورو 9 افغاني، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 وی پوله، د ایرانی تومان 3 افغاني 15 وی پوله.
کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست که د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ کې یا ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای چې یاستئ اورئ. همدارنګه 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او FM 3.5 په افغانستان کې